احمد شیبریم دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانون او د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبر پاڼې له مخې د دې مزایدې ګټونکي لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډېرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کېږي. په غزني کې 14 یو ماشوم مشلی بلې ټپي کړی. په دغه ولایت کې د امنیه قوماندانۍ بیان سید اسحاق صالح ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د جمعې پر ورځ د مازدیګر 15 بجې د غزني ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کباړي دوکان مخې ته د زړې مرمۍ د سرګلولې له امله وشوه.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړې وې وختلې په سوداګر یا په کبال فروش باندې وپلوري چې له بده مرغه همدې ساحه کې په باندې انفجار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونې د سیمې اوسېدونکی ده، او بل ماشوم یې شدید زخمي ده چې شفخانه کې ده.
په غزني کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوي دي چې زړې اوسپنې راخوندوي. په خوست کې د زرغون افغانستان پورم د کرکټ د جام اتلولي د هندکش سترایکرز لوبډلې وګټله. روسي پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجندز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونی لوبه کې پامیر په 3 شورونو کې سیالي لوبډلې ته د 240 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 وریزو لوبو ټورنمنټ د مې د میاشتې په 8 د هندوکش، پامیر، میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د میتر شلمې پورې دوام وکړ. د جرمني مالی وزیر وایي د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه مهالنۍ مشي کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به سږکال 40 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد د 6 کال او پر راتلونکي کې په 35% پورې کسر ولري. او د روسیې ګازپروم شرکت اعلان کړی چې له نن څخه به فنلند ته د ګازو صادرات بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایي رئیس مایکل ویلیانین پرون وویل چې د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسیې پر ګازو ډیره لږه، یعنی په 5% تکیه لري. ازادي راډیو په منځني څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د افغان ښځو په تړاو مو د بشري حقوقو د سر سازمان د خبرداري خبرو. د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو په ارتباط شکریا بارکزی وایي:
متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډیری.
په خوست کې د زرغون افغانستان د کرکټ سیالي هندوکش لوبډلې وګټلې. د دې لوبډلې کپتان د ملي ټیم غړی نجیب ساتران:
موږ سفر رانیزدې ده، زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې دپاره.
او په روسیان کې د پستې 3 کاله پخوانیو نیالګیو سمر کړی
وساجی اصل تر رسیدلی ان شاء الله شاستلی ورکړ دی. د تاریخ پر تلا غټی ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنی غونډه جوړه کړې ده. د افغان ښځینه مشران تر عنوان لاندې په دې غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو څخه تر شپېتو ډیرو ښځو ګډون کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان یو څېړونکی وایي چې که طالبان د افغان ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي، نړیواله ټولنه به د دوی له حکومت سره هیڅ راز همکاري ونه کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاذای توماس نیکلاسن وایي چې د افغاني ټولنې د بیلابیلو پوړیو د زړورو میرمنو له یوې ډلې سره د ورځنۍ غونډه درلوده. په دې خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بحث وشو، او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه نړیواله ټولنه ډیره اندېښمنه کړې ده. په دې غونډه کې د جنسیتي انډول په چارو کې د اروپایي ټولنې سفیرې ستیلا رانر هم ګډون کړی و. هغې پر ټویټر لیکلی دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو د 60 تنو په شاوخوا کې ښځو ګډون کړی و. د میرمن رانر په وینا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت هم په کابل کې دی او غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ښځو په برخه کې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ترمنځ نږدې همکاري دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولی اندریاس لندمن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی چې کابل ته تللی او پرون د وایي په دیرشمه له یو شمیر مدني فعالانو سره لیدلی دی. نوموړي کابل ته روانېدو مخکې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان کې د آسیا د څانګې څېړونکي فرشته عباسی وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت څاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغان ښځو حقونو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
زه فکر کوم د نړیوالې ټولنې پیغام واضح او څرګند دی. که طالبان نه غواړي چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی لومړني حقوق ورکړي، نو نړیواله ټولنه به له طالبانو سره هیڅ راز همکارۍ ته چمتو نه وي.
له تعلیم څخه د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو محرومول، د ښځو پر سفر محدودیت، د حجاب جبري کول او اوس د ټلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو لپاره د مخ پټول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې پرولی دي. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استدلال کوي چې پر شرعي احکامو عمل کوي. نړیوالې ټولنې بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو سره د تعامل لپاره مهم شرط بللی او تل یې د هغو پر خوندیتوب ټینګار کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه به تر کله دوام وکړي او هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکي شکریا بارکسی وای.
هر هغه وخت چې نږدې کیږي چې باید خبرې د یو باثبات افغانستان قانونمند حکومت پرمختګ لپاره راشي، طالبان د سی او بل اجنډا مختوري چې ټول په هغه باندې فوکس وکړي او هغه اصل خبرې نه لری پاتې شي، چې متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډېری.
نو میرمن بارکزی، دا محدودیتونه به تر کله دوام کوي؟ یعنی د کوم سرحد هم بلاخره لري که نه لري؟
کوم ته محدودیتونه چې طالبان نن د افغان په میرمنو باندې وضع کړي دي، زه فکر کوم دا یغه انتهایی حد دی. البته طبیعي خبر ده چې طالبان دی په سیدي چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې نه، سیاست نه، اقتصاد نه، تعلیم نه، تحصیل نه، مګر دغه حذف ناممکن دی. موږ خپل د ټولنې یو رښتینی یو حقیقت یو چې طالبان باید دغه ومني، او متاسفانه دغه فرمایشونه د طالبان چې نه عملي بنه لري، نه اسلامي بنه لري، نه شرعي بنه لري او نه هم قانوني بنه لري، د افغانستان د میرمنو لپاره نور افغانستان ورته زندان ښکاري.
د افغانستان په جګړو کې خورا زیاتې میرمنې په دا دومره کلونو کې کونډې شوې دي چې اوس هیڅ سرپرست نه لري، او د طالبانو په فشارونو کې تر ټولو همدا ښځې ډېرې زیانمنې شوې دي او هر ورځ زیانمنې کیږي. د دوی ستونزې به څنګه کیږي؟
د بیلګې په ډول زه د خپل د څلور ماشومانو سرپرستي زما په غاړه باندې ده، نفقه زما په غاړه باندې ده. کله چې زه د کار اجازه او حق ونه لرم، او البته محرم ونه لرم، زه نه پوهیږم چې ښځې زما په شانتې نور څه به وکړي چې خپل بچیانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ ورته پیدا کړي او یا دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه ورته برابره کړي. زه فکر کوم طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو نه خبر نه دي. دوی نه پوهیږي چې په افغانستان کې ډېر ښځې شته دی، کیدای شي 1 میلیون ته نږدې یا تر هغه اضافه، چې د خپل د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه باندې ده.
میرمن بارکزی، زما وروستۍ پوښتنه د هغو شکونو په اړه ده چې وایي طالبان غواړي ښځې په قطعي ډول له ټولنیز ژوند نه ګوښې ته کړي، یا په هغه معروفه اصطلاح حذف کړي. فکر کوي داسې یو پلان شته او دا کار ممکن دی؟
طبیعي خبر ده د طالبان کړنې همدغه د ښځو حذف لپاره شروع شوی پیل شوی تاسو نس پس له 9 میاشت څخه دی د هر ورځې په تیرېدو سره د ژوند کولو صاحب خزو باندې تنګي خو موږ از موږ حذف ټولنی نه افغانستان ناممکنه خبره ده. طالبان به ډیر هڅې وکړي. طالبانو نه مخکې هم ډلې هڅې کړې وي په مختلف ډول باندې، مګر موږ خپل د ټولنې هغه واقعیت یو چې هیڅ ټولنه هیڅ ملک بغیر له ښځو نه نشي کولای پرمختګ وکړي او یا هم په هغه ټولنه کې ژوند وسي. زه فکر نه کوم چې د افغان میرمنو حذف دومره به اسانه وي چې طالبان او یا هم نور ډلې وغواړي چې موږ حذف کړي او یا هم موږ په ټولنه باندې وټپي.
ل شکرې بارکزی سرمو د احمد تکل مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو اتلولي د نجیب زدان په مشرۍ هندوکش لوبډلې په خپل نوم کړه. پای لوبې ته د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم ورغلي ول. نورحال له سیمې د نجیب الله خیل په راپور کې
د جمعې ورځې ناوخته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ د هندوکش لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پای لوبې د لیدلو لپاره چې تر ناوخته مازدیګر دوام وکړ لوبغالی ته زرګونه خوستوال ورغلي ول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي ښه وځلیدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالۍ په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبې خورا مهمې او ګټورې وې. تاسو ولیدل چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس وکړ او ډېر ښه وځلیدل. ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونیو راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو ته. په راتلونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر لري. زیمبابوې کې به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې درې نړیوالې شل ورځې لوبې ولري. د درې نړیوالو 500 ورځې لوبو څخه لوبډلې کولای شي چې په مستقیم ډول نړیوال جام ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړي. او هم له خوستوالو ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلل خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل. ډېر تود هرکلی وشو، ډېرې ښې لوبې وشوې.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، انس حقاني، احمدالله وسیق او د خوست د ولایتي ادارهی مسؤولان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو اتلولي هندوکش لوبډلې وګټلې. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب زدران موول دا لوبې د ملي لوبډلې لپاره په ډېرې مهمې دي چې زیمبابوې ته د دوی سفر را لاندې.
موږ د لپاره نېشنل ټیم د لپاره ډېر زیات مهمه ځکه چې موږ سفر را نږدې د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنت هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د لپاره. نو هغه بیټسمنان او بالران خپل تیاری مو او ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې. دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړه چې څنګه باید پریشر کې لوبو شي، چې څنګه باید اننګز غټ کی، چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ نه ده. ټول هم دوی سره شیر کړم.
د نولس کلن لوبډلې لوبغاړي صدیق اتلول دا لوبې په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو د راتلونکو لپاره ډېرې ګټورې وي.
ډېرې زیاتې پورې لوبې وي. کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې دغسې په کم وخت کې دغه لوبې موږ ته ارینج کړې. واقعاً ډېره زیاته فائده کوي ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وي. نو ډېره فائده بوک انشاءالله فیوچر کې زموږ د ټولو ځوان لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی نه موږ زده کړی د کوم څه نېشنل پلیرانو سره.
که څه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یوه نوې لوبه ده، خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډېر مینوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کیږي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي مني پرته له کوم توپیره دي د افغانانو دوستي هم ومني. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلمان یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اته میاشتې وړاندې له خپلو ماشومانو سره البانیا ته تللی. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
موږ لومړني کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې له موږ سره یې راوړي وو هغوی انتقال شوه. دلته چې سو پاتې ډېره یې وکیلان او د دولت کارکونکي دي. هغه کسان چې زموږ په مخې زی موږ پرې خوشاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي، خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره به څه کیږي. موږ واقعا دغه حالت رنځورو.
بل میرمن چې ډاکټر دا نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې هم له ورته حالت شکایت کوي. نوموړی وایي د افغان او اوکراین کډوالو ترمنځ باید توپیر ونه شي.
د اوکراین
3000 کیسونه یې پروسس کړه پرته له کومې ستونزې او چارتر تیاری راځي او انتقالوي یې. خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته. د افغان کډوالو او اوکراینو ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی؟ خویندې چې ماشومان لري هغوی له درسه پاتې شوه، ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی.
راهله تلاش چې مدني فعاله ده د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیې د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي.
ما خپله د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی خو له بده مرغه رد یې کړه. راته لس 15 کسان چې زه پیژنم انټرویوګانې پرته له کومې جدي ستونزې رد شوي. لومړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي. دلته واقعا زموږ لپاره سخته ده.
له هغې وروسته چې روسیې په اوکراین یرغل وکړ هغو هیوادونو چې کډوالې منل اوکراینیانو ته د افغانانو په پرتله لومړیتوب ورکړی چې دغه چاره د بشر حقونو نړیوال سازمان له غبرګون سره هم مل وه. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو افغانانو، لوړپوړو چارواکو، مدني فعالانو، خبریالانو افغانستان د امنیتي ستونزو له امله پرېښود. اوس مهال ډیری هغه په درېمګړي هیوادونو کې په تمه دي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وه هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د هغوی د انتقال پروسه به دوام ولري.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 8:30 بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو چې غزنی ته ځانګړی شوی دی. خوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د اوکراین د اقتصادي ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 9 میلیارد ډالرو پر مرستو توافق کړی. دا مرستې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې او د ټولنیزو خدماتو د فعال ساتلو په مقصد کیږي. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس له اوکراین سره د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او اقتصادي مرستې تصویب کړې وې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د اوکراین د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره د 9.5 میلیارد ډالرو په مرسته موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د هیوادونو ویلي باید دا یقین ترلاسه شي چې اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د خپل ځان د دفاع توان لري او د دولتي مامورینو د معاشونو په ګډون عامه خدمات وړاندې کولای شي. د جرمنی د مالی وزیر کریستیان لندنر چې هیواد یې د جی او دورهی مشري کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو مرستې به سږ کال شاوخوا 6 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
موږ موافقه وکړه چې اقتصادي وضعیت باید د اوکراین بریالۍ دفاع اغیزمنه نه کړي. موږ به د نړیوالو مالی بنسټونو په همکارۍ اوکراین ته په لنډمهال کې 9.8 میلیارد ډالره مستقیمی مالی مرستې برابرې کړو.
د جرمنی د مالیه د وزیر په وینا 1.5 میلیارد ډالر به امریکا، 1 میلیارد جرمنی او پاتې 1 میلیارد به د جی او ډلې نور غړي په ګډه چمتو کړي. په جی او کې پر امریکا او جرمنی سربیره برتانیا، فرانسه، ایټالیا، کاناډا او جاپان غړیتوب لري. د راپورونو له مخې د دې ډلې د پرونۍ غونډې بحثونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې پر یرغل متمرکز و. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا د مشرانو جرګې له اوکراین سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د 30 میلیارد ډالرو طرحه تصویب کړه. د امریکا د استازو جرګې دا سند 13 اونۍ تصویب کړی و. د لایحه د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه کانګرس ته وړاندې شوه او اوس به د ده له لاسلیک وروسته توشیح شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال او بل کال په 25% پورې کسر ولري.
خبری ساعت ل آزادی رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او ریز مشپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي او د ازادي راډیو په پاڼه کې هغه راپورونه تاسو لوستلی شئ چې د راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري دا خبرونه په دې برخه کې بواوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزند نه هواره شوی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه امراخلو خو تر هغه مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستی نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمیر کروندګرو پر خپل مزکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستی باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمیر کروندګر باور لري چې چیرته یې لاسنیوی وشي دا پستی باغونه یو له هغه بدلونو کې د شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي.
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جری بمځک باندې د یو ان جی او په مرسته د پستی باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وای دا اورزګانی پستا شدانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیون کې لري. د زیاتوی چې خوشاله دي چې د پیسې باغیا سیل تر رسیدلې دي او زحمتونه یې شپایل ور کړی.
د دوه درې کال کېږي بس دولت مو سره کړل بل هم د نادان ښه شول بل په دا کار بس ور تخته ای لغن زری د پیسې د بل د غپس کړو و اصل شه دی و اصل به نه مده اصل خو یا د ښه کټه کوي کوک نه خولا نه جو پښو دا د پیسې نه مده بل د افغانستان خلک به هم نه د غتاریا کوي بل په دا کوک نه وکړي د پیسې باغونه چې ور کېږي کوک نه به نه کړي.
په اوروزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نورالیش په خپل لاس جری بمځکې د پستې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستین یالګانی شې دي وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی. د تاریخ پرتله اګټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غوښتنیم نور چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکې لکه د زعفران تخم راکې چې موږ وکړو بل شي نور تیبي بوټي ستا چې موږ په د تاریخ په بدیل کې راکې. نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچه به ډیره کم اسي.
په اوروزګان ولایت کې د پستی دغه نالګی درې کال وړاندې د یوې غیر دولتي انجول لوري د کوکنارو د بدیل د معاشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا اصل جری بمځکې باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشټوالي او جګړو له امله شاوخوا بیا سلنه بیرته باغونه وچ شول. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي د دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې پستا د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت له امله د ډیرو شمیرو بزګرانو پام ځان ته راړولی دی.
موږ په 1400 کال کې سل جریبه د پستې باغونه یې شولې دي. د 16 کال د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو د پاره یو ډول د خوشحالي زیری دي چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا اواتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دي او دغه ولایت یو له هغه ولایتونو څخه هم دی چې هر کال پکښې کې په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ ستونزې چې د وګړي مودې راځي موجوده ده لا هم نه ده هواره شوې. ول څو چارواکي دواړه د دغه ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر اوسیدونکو وای په نور ولایتونو
او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخستنې لپاره ګوندې ولایتونو او ولسوالیو ته له ډېرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانونه رسوي، او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل،
د غربي نورستان ولسونه چې دي د تلیفون د شبکو د خدماتو نه محرومه دي. محدود صاحب په نورګرام کې او په دواب کې هغه تلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي، د انټرنیټ له نعمت نه خو بیخي محرومه دي. موږ غواړو چې هلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره باکیفیت او باکمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د تلیفون او انټرنیټ د اسانتیاو د نشتون له امله نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي، ډېری ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت له امله په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلی، نو ځکه یې ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کولو غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو انټرنیټ ذره تیز شي، دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزي حکومت د یادې ستونزې هوارې غواړي. په نورستان کې بیا اړوند چارواکي وایي، د مرکز پارون په ګډونې په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کولو لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل،
د پارون او ولسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر ژر به ولس ته عملی فوجي خدمات وړاندې کړو. او د وانس وایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملی سرته رسېدلی، انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو. او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی، انشاءالله عملی چې ډېر ژر به ولس ته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د تلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا له امله شکایت کوي، چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به یې په دې خپرونه کې واورو.
زه خوش نصیب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه دوه دانې بچان لرم، یو لس کلن دی او بل یو لس کلن دی. نو دوه درو مکتبو ته مې اچولي دي چې هر مکتب ته یې ورواچوم، یعنی په اوته په دوی او تیم د معلم مخ نه دی لیدلی. معلمان نه راځي مکتبو ته، درسونه نه وایي د ماشومانو ته. ماشومان مو دغسې بې سواده بې علمه را لویانېږي، ډېر مزله درد کوي. د شخصي وس موږ نه لرو، او په دولتي مکتبو کې معلمان درس نه ورته وایي. زما له طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی دغه ته آیاتان وټاکي، پر د مکتبو معلمانو باندې وګرځېږي، پوښتنه پر وکړي، څارنه یې وکړي چې دوی د ماشومانو ته درس وایي که نه وایي. ماشونه اخلي مګر درس ماشومانو ته نه وایي. نو زه د طالبانو وروڼو څخه هیله کوم چې په دغه باندې یو سر وګرځي. ماشومان مو دغسې را لویانېږي، ډېر مزله درد کوي. مننه، السلام علیکم.
محمد قاسم یوسفی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. هیله کوم وروره، دغه د غنمو ګراني د داسې ګراني د کار و کاسبي نشته. دا د ملا صاحبانو په بچی کې نه کار سه نه کاسبي سه نه روزګار سه. وروره، یو غران نه پیدا کېږي. غنم ګراني تر اوج پورته سوله. غنم یو من اوس زن د غنمو دی په 4500 کالداری دی. کار و کاسبي نشته. هلته مرزونه را باندې وتړل، نه ایران ته تلای شو نه بلې خواته تلای شو. هیله کوو چې د زموږ غږ تر بلوډپورو چارواکو پورې ورسه. وروره، دا رقم ملت په دا رقم تر په دره کړه. خلک اتباع کړل، اصلا نه کار سه نه کاسبي سه نه غران پیدا کېږي. دوی مرزونه راته وتړل چې ایران ته ولاړ نه شي بلې خواته. موږ څه خاورې پر سر کوڅو کو، موږ نه کښت لرو نه کرونده لرو. دغه د دوو لاسو خواري دی. په بازار کې ژوند روزګار کوو، هغه هم را باندې وتړل. په دې رقم بچي، په دې رقم ژوند، په دې رقم زندګي کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانون او د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی وو. د خبر پاڼې لمخې د دې مزایده ګټونکو لسو شرکتونو به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. په غزنی کې 14 یو ماشوم مشلې بلې ټپی کړ. په دغه ولایت کې د امنیت قمندانۍ بیان سید اساق صالح ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د جمعې پر ورځ د مازیګر 15 بجې د غزنی ښار د لومړی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کبړی دکان مخې ته د سړی مرمۍ د سرګلولې له امله وشوه.
دوه تنه ماشومان چې زړې وسپنې راټول کړې وې مختلف سوداګر یا په کبړ پروش باندې وپلوري چې له بده مرغه همدې ساحه کې باندې انتظار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونی د سیمې اوسیدونکی ده، او بل ماشوم شدید زخمی ده چې شفخانه کې ده.
په غزنی کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوې دي چې زړې اوسپنې راغونډوي. په خوست کې د زرغون افغانستان پروم د کرکټ د جام اتلولي د هندکش سټرایکرز لوبډلې وګټله. روسي پایلوبه د هندکش سټرایکرز او پامیر لیجندز د لوبډلو ترمنځ پرون تر سره شوه. په پرونی لوبه کې پامیر په 3 شورونو کې سیالي لوبډلې ته د 204 منډو هدف ټاکلی وو چې هندکش په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 5 وریزو لوبو ټورنمنټ د می د میاشتې په 8 د هندوکش، پامیر، میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د می تر 20 پورې دوام وکړ. د جرمني مالی وزیر وایي د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندنر چې هیواد یې دا مهال د G7 مهالنۍ مشري کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به 6.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد به 6 کال او په راتلونکي کې په 35% پورې کسر ولري. او د روسیې ګازپروم شرکت اعلان کړی چې له نن څخه به فنلند ته د ګازو صادرات بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایي رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل چې د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسیې پر ګازو ډیره لږه، یعنی په 5% تکیه لري.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ولایت په ولایت پروگرام کې نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. غزنی د افغانستان له مرکزی ولایتونو ګڼل کیږي چې 13 ولسوالۍ لري او مرکز یې هم غزنی ښار دی. د دغه ولایت شمال ته میدان وردګ او بامیان ولایتونه، ختیځ ته پکتیا او پکتیکا، جنوب ته زابل او لویدیځ ته اورزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي. د غزنی ولایت مساحت څه باندې 22,000 کیلومتر مربع شول سوی دی. غزنی د غزنویانو د امپراتوري مرکز ګڼل کیږي چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه ونومول سو. ولایت په ولایت پروګرام دی د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه مو دي د غزنی دوه فعالان، عزیز شکیب دغرز، محمد داوود کوچی. د غزنی ځینو چارواکو هم په دې پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې وویل چې په دې پروګرام کې برخه نیسي اخیستلی. شکیب صاحب، تاسو خبرونې سره وصل سواستم، په پایل کې راته ووایست چې په غزنی کې په دې وروستیو کې وضعیت څنګه دی؟
راغم په دې راخاله په خوشاله دي چې موږ له سیمه سره له مخکې چې بعد زنه ولا محسوبونه نشته او فصاده کول شي راخاله شي. خو لکه څنګه چې ټول افغانستان کې وضعیت اقتصادي او ټولنیز خراب شوی دی، د غزنی ولایت هم له هغو ولایتونو څخه دی چې سخت اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان ده. یو د غزنی کې د کار نشتوالی په افغانستان کې خصوصا په کوچنی کې هم ځکه چې غزنی ولایت داسې د فابریکو او کارخانو څخه نشتون څخه علاوه چې هم نشتون پکې و او اوس هم نشته ورسره او نړیوال سروي سیاست اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې سره خپلوله. غزنی چې یو زمرد ورافي ولایتونه څخه ده چې دا زیاتره خلک یې په کرونده او په کښت او کار باندې مشغوله لري. دا د اخر کامل یو سبب دا هم څنګه چې خلک ډېر ورته لازم تر اقتصادي ستونزو لاندې راځي.
بل شکیب صاحب په ولسوالیو کې وضعیت څنګه دی؟ په مرکز کې خو تاسو ویل چې ځینې کمپنیانې وي یا ځینې پروژې وي چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړې وه، په ولسوالۍ کې د وضعیت په اړه تاسو وایست؟
مالداري چې پخوا به ول هغه نشته، هغه زراعت چې پخوا هغه بندې متکي ول خپل یا شوي بهتبه باندې برابر ول هغه هم نشته. نو تقریبا د غزنی ولایت اقتصادي مشکلات تر څه هم لاندې شوي دي.
بله شکیب صاحب، د وچکالی په اړه بیلابیل نړیوالو سازمانونو اندیښنه څرګنده کړې ده، څومره خلک ځپل سوي دي په غزنی ولایت کې د وچکالی له کبله؟
اکثر کسان چې مخکې په ولسوالیو کې ولا په کلو باندو کې میشتول او دوی به د خپل ورځنۍ چارې له هغه زراعت او مالداري څخه لاسته راوړلې، اوس مجبور شوي چې بازارونو ته مخه راوړي. هم داسې حال کې چې بازارونه هم په ټپه ولاړ دي، هېڅ کار داسې یو عمر جی نسته چې دوی د خپل روزمره عاید ورسره وکړي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې د بیکاري د ستونزې د حل لپاره څه پیشنهاد کوئ چې څه کارونه باید وسي؟
توجه د دولت او د موسسو باید په بندو باندې وسیږي. غزنی او غرنی ولایت ته چې زیاتره سیمه یې ښه دي، سیل اوبه لري چې هغه مخه ونیول شي، هغه ډنډ شي او له هغه څخه وروسته بېرته په کروندو کې کار واخیستل شي چې موږ هغه په دې مقر په کوبند ولسوالۍ کې لرو. مثلا قرباس ساحو کې نورو شاوځي بېځایه دي او قابل استفاده نه دي. مثلا د دې کې چې موږ په ډیرګو هکتارونو هکتارون ځکه وچه لرو، نو که چېرته د بندونه وکول شي یا موسسه یا دولت توجه ورته وشي، زلخان ولایت ولسوالۍ کې د دېت ولسوالۍ کې همداسې بعض بندونه چې ورسته مثلا دوه بنده لرو، شي بند سلطان ده او بند سردې ده، د دوه په رغونې کار وشي څو موږ وکولی شو بېرته زراعت ته لاسرسی ولرو.
ډېر مننه شکیب صاحب. ځینې اوریدونکي هم راخلو، تاسو د دوی نظریات له ځان سره یادداشت کړئ، وروسته به بیرته تاسو ته وخت درکو چې تبصره وکړئ. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو. ازادي راډیو د مهرباني وکړئ ولایت په ولایت پروګرام د غزنی پر وضعیت خبرې کوو.
نبی الله زبلای دا وخل ایران خبرې کوم. ډېر خوندور باران، یو سات نیم سات مخکې غزنی کې ډېر خوندور باران وسو. او بل شکیب صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده، یو کال مخکې هلته غزنی کې د هم یو مدني پال د ډیری شش مشاعرې کې د مدني فعالیت ډیر ښه یعنی مختتلو موږ هم مشاعرو ته ورتلو برخه مو پکښه. آیا مدني فعالیتونه وجود لري شته نشته؟ او بل آیا داسې کوم رسنۍ شته چې دروازه یې تړل شوی کنه؟
بل اوریدونکي هم پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي.
همدر در سره پاړی کا کیم لغمان په غزنی کې د زیارتونو ډیر زیارتونه لته وجود لري او شتون شته دي کنه؟ نو هغه ډیر د وخت په تیرېدو سره او د جنگو په هغه سره هغه تچا د پاملرنه صحیح نه ده کړې. آیا د کم کار په دې زیارتو ګمبزو باندې شروع کړی دی یا کوم پلان لري کنه؟ دغه ما یو لنډه غونډه پوښتنه ده.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه حتما د لځانه سره ولي کله ورسته به خپل نظر څرګندوي. اوریدونکو ته ورزو، زنګ وهلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
پوښتنه له شکیب صاحب څخه دغه ده چې دغه اقتصاد چې تر څه سره دوه راټیټ شوی دی، دا یعنی مخکې هم راټیټ و که د دې بدلون وروسته راټیټ شوی دی؟ او کوم د غزنی خلک چې دي د وخته څخه د سفرونو د دوی او یران او نورو مملکتو تکلیف تخارې کړي چې د دې غټه ستونزه څه ده؟
دا وريدونکو تماس پرې سو. شکیب صاحب تاسو ته براسو دا وريدونکو نظریات او سوالونه تاسو ووريده.
او د دې سوال په جواب کې د مشایرو او د خلک فرخان په اړه کې د سوالونو درلودل. خو په غزنی کې هم دا وخت چې یو وکړه نقل مشایره پایېږي او د خلک فرخان له خوا په مدني فعالیتونو کې د ټول افغانستان په خاطر د خاص توجه نه یو ته خلک نور ټولنې کړه اکاډمیک ټولنې د فرهنګ اجتماعي ټولنې د ازادانه لاسرسی ته د یو سبادي غونډې نیسي. تقریبا د امارات په راتګ سره د څلور ځله د غزوانانو له او همدا صدې لغمان چې تماس ولرو خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول ته وایي دا د غزنی ولایت یو د تاریخي ولایتونو څخه ده چې ډېر زیارتونه هلته شتون لري. د نیکه هغه کله چې په 2001 کې د 2010 کال خاطر سره غزنی د یونسکو په پایتخت مدن اسلام کې راغی نو په اکثره زیارتونو باندې کار وسو، هغه ګنبدې چې لږ لړېدلې وې له خرابېدو ته مواجه وې، هغه جوړ شوې، ترمیم شوې او اوس هم د فتح فرهنګ یوه زنه چې ډېر خوښي سارو، ډېره زیات توجه یې دغو زیارتونو ته او هغو ساحو ته ده چې هغه د نړېدو په حالت کې ډېر ډېر کار وسول او ډېر زیات کوشش ورسره کوي. نو انشاءالله داسې خاص تشویش نشته او فکر کوم یو بل ورور چې هغه ډېر جرم او پیتونسم خو د مسافرت خبرې کولې او دا بېرته بیا راګرځي د ټول اقتصادي ستونو ته ټول افغانستان او سلاسه ګریوان ده تنفا غزني نه د یو طرفه خو د څنګه مشکلاتونه چې خپل ایران ولایت کې لري چې څنګه غزني ولایت اقتصادیت او غری ایران کې مسافرت د شپې ورځ سبا کولې او یو اندازه د غزني د خلکو مصارف یو واحد هم دغه طرف څخه وو، څنګه چې ایران خپل مزستونه سره له بلیزونو سره مخ ده نو حاضرې تومان له چفوال سره بعض خلک مجبور شوي دي چې بېرته له نورو هېوادونو ته سفر وکړي یا هم ایران ته.
بل شکیب صاحب، نورو هېوادونو ته د غزني د اوسېدونکو یا د غزني د ځوانانو تګ څنګه دی؟ د اوس هم د کاروبار دپاره ایران یا نورو هېوادونو ته ځي؟
بلې اوس هم ځي له مجبوریت له وجې، ګرچې د ایران وضعیت اوس ښه نه ده، پیسې ډېره ټیټه ده، د خلکو لپاره هلته قیمتي زیاته ده، یو کارګر چې هلته کار کوي د دوی لپاره بسنه نه کوي، بیا د مجبوریت په اساس سره اکثرا زیاتره ایران ته عربي ممالکو ته د سفر نه کوي، سفرت لري.
تاسو مخکې د فرهنګي فعالیتونو یادونه وکړه، د کتابونو د چاپ په برخه کې هڅې څنګه ارزوي په غزنی کې؟
فلم که څوک وغواړي چې کتاب چاپ کړي خاص محدودیت ورته نشته، د اطلاعات فرهنګ لخوا د اخبار او ورځپاڼه چاپېږي چې شعبو او بعض څوک ګډون لري هغه ته توضیح کېږي.
بل شکیب صاحب، مخکې مې په سریزه کې یادونه وکړه چې غزنی د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نوم ورسوي وو، د بیا رغونې زیات کارونه وسول، خصوصا هغه تاریخي ځایونه ورغول سول، تر هغه وروسته وضعیت څنګه دی؟ هغه تاریخي کلاوې یا لرغونی آثار چې هلته ورغول سول یا ځینې ځایونه چې جوړ سول، هغه پر خپل حال پاتې دي که فکر کوي چې د خرابې خواته روان دي بیرته؟
خوشبختانه د اسلامي مرکز سره یو ځانګړی ډېر د خوښي کاش په ټول غزلیان لپاره همدغه وشتور لپاره معرض فلم تعیل شول او هر هغه څه چې د نشرستونو سره مخ دغه مخ ونیول سوه، نو هغه حالت په خپل حالت پاتې دي دغه خپل اثر او د انشاءالله جوړېدا په بهبود خالي خرابېدا په خانه دي.
ډېر مننه محمد داود کوچای هم را سره رخصوی دی. کوچای صاحب، تاسو هم پروگرام ته شرغلاست، ولایت په ولایت پروگرام دی چې د غزنی پر وضعیت خبرې کوو، له تاسو به وورو چې څه فکر کوي چې په غزنی کې دا مهال اومده ستونزې څه دي؟
بعضی ستونزې به وي، موږ د ستونزو اداري باید له هغه څه وکړو چې موږ روزمره ورسره مخامخ یو. د ښوونې مورد باندې رښتیا هم لکه تخت شپېرو کلو کې هم د مسلکي ښوونکو نشتوالی یا د کتابونو کمبود، نور په هغه ولسوالیو کې چې هلته د ښوونې دروازې تر ډېره بریده پورې بندې وي، نو هغه ستونزو ته د ما فکر باندې تروسه پورې رسیدګي نه ده شوې.
کوچه صاحب، د مسلکي ښوونکو د مسلې په اړه تیرو حکومتونو هم زیاتې هڅې دوی وایي چې دوی وکړلیا ته له نور ولایتونو څخه غزنی د غرض نورو سیمو ته د ښوونکو د ګمارنې په برخه کې هم هڅې دوی وکړلې، اوس دا ستونزه چې پر ځای پاتې وي څه فکر کوي چې د پوهنې وضعیت به کومې خواته روان وي؟
که چېرته همدغه ستونزې په دغو حال باندې پاتې وي او دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا نه شي، نو وخت هم د معارف همدغه لوی کور او دغه سیستم به ټکنی وي، دا جنجالونه به خامخا نو وي. امر اسلامي مسؤولین دغه مورد باندې زیات توجه کوي.
تیر حکومت کې ځینو والیانو هم په خپل نوښت سره په کابل او نور ولایتونو کې ځینو ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي د زده کړې او د لیلی امکان برابر کړی و، اوس د غزنی ځینې تجاران یا هغه کسان چې په وس څه کېږي، له هغوی ستاسو غوښتنه څه ده چې په دې برخه کې دوی څه وکړي او څه کولی شي؟
خبره همداسې ده چې د لیلی او بخش کې لازم ستونزې لرو، نو خو د معارف دروازې تر ډېر حده پورې دي د کوم وخت باندې خلاصې دي. زموږ وختونه له دولت څخه، له خپل اسلامي عمارت له مسؤولینو څخه، خصوصا د وزارت معارف له مسؤولینو څخه او له هغو تجارانو سره څخه چې دوی په وخت باندې ښه دي او کولی شي چې د لیلی په برخه کې کومک ورسره وکړي، دا ده چې دوی دغه لیلی ورته آماده کړي تر څو چې دغه د سکتګي پکې رانه سي، لکه مخکې څنګه درسونه روان ول اول دې سم شاله روان دي چې بیا به جوړ شي. دا موږ چې څلور وخت راغلی مشکلاتونه ستونزې دي چې دا ستونزې هم حل شي. زه په خاطر سره کې وسره لاس لاس کې او کېدای شي د غزنی ولایت کې ډېر تجاران موجود دي، ډېر علم دوست فرهنګ دوست کسان موجود دي چې دوی او د اماراتو په مشترکه توګه وتوانېږي چې د روسیې او لیلیه بخش بعض لیلیه مثلا کوچان لیلیه ده لیسی لیلیه ده کې به ډېر زیات کوونکي له ډېر لرې ولایتونو څخه خلک کله باندې څخه راتلل دلته به درس ویل او دوی به د شپې لیلیه جای ما ډول نو دوی به له ډېر ستونزو څخه خلاص ول.
ډېر مننه شکیب صاحب. د کوچای صاحب، تاسو مخکې د روغتیایي ستونزو مسلې ته یو اشاره درلوده. په غزنی کې اوس روغتیایي وضعیت څنګه ده؟ مخکې زیات شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه کلینیکونه نسته په لرې پرتو سیمو کې، یا هم په کافي اندازه روغتیایي کارکوونکي نسته، یا هم د غزنی په مرکزي روغتون کې کله ناکله د درملو له کموالي خلکو شکایتونه کول. اوسنی وضعیت څنګه ارزوي تاسو؟
د روغتیا مورید باندې ما فکر باندې اوس د مشکلات حل شوی دی. دا چې کومه جدي ستونزه نشته، نن دا څه ویل دي وخت ته ما کوم همکاري مو شي شي دي او تر روغتیاي ستونزې حل کړي دي او کوم مواد چې ضرورت دي هغه هم رسول دي. خو زه هم بعضي موضوعات به یې مثال راولم لکه د غزه او زوی روغتون. هلته غزه او زوی روغتون کې هر روغتون یو ډیپو لري چې هغه دولتي ډیپو وي. همکاسانه په څنګه کې بعضي کسان دي چې هغه په داخل دي او زوی روغتون کې یو شخصي کانتینر یې کوي او لغو تاریخ نه دوا تغذیه کوي.
نو ولې زیات کسان اوس مجبوره کیږي چې خپل ناروغان کابل یا هم پاکستان ته ورسوي؟ یعنی هلته تداوی نه کیږي که باور نه دی موجود؟
په مجموع کې خو هغه ابتدایي حالات انداس فلول وسط باندې چې هغه ډېر ول مرز نه دی دغه په موارد خو نه مخکې دغه امکانات نشاید وستوي. دا هغه اولې کومه کنه چې دی هغه چې سردرد د خلو سره دا چې مشکلات حل کېدای شي هغه ول وسط باندې شاید هغه تداوی دلته نه ممکن وي چې هغه پاکستان ته ضرورت وي نه خارجي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یو څه وخت مخکې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ځینې کسان د درملو د نشتوالي له کبله مري. په دې راپور کې د غزنی او غور یادونه سوي وه. څه فکر کوي چې په غزنی کې کافي درمل پیدا کیږي، خصوصا په دې دولتي کلینیکونو یا هم روغتون کې؟
زه چې کوم روغتیایي مراکز ته تللی یم هلته مې لیدلي دي تقریبا څو دغه مشکل اوس حل شوي دي. مخکې میاشتو کې رښتیا هم دغسې بعضي مشکلات به وو. اوس هغه دا موسه د کومه نورې موسات دي چې ما معلومات کړي دي فعلا کلینیکو کې لچ خاص
شکیب صاحب، بیلابیل ادارې او بیلابیل سازمانونه په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته کوي. دغه کورنۍ څه ډول دوی تشخیصوي؟ څه فکر کوي چې دا مرستې واقعا اړو کسانو ته رسیږي؟
په اندازه پورې خو خلج نه رضایت لري، لیکن دا وقت هم چې حق اخلا ته رسېدل اوسني حالات کې داسې حالت ټول له ستونزو سره لاس او ګرېوان ټول اقتصادي وضعیت خراب وي نو امکان نه لري سلب سره ټول تطبیق شي. خو بیا نسبتاً سیاسي ساده خلک اوس خراب دي. دوی سروې چې کله کورونا ته کوي د ملا امام په شمول ملک د کلي د منطقې دا ورسره وي او دا خلک هم ورسره ولاړ شي ورته ته نو دلته خو درغلي امکان لري سلب سره خلاص نه ده ټول په موسسو پورې اړه لري. ولې اکثر وخت دا ملکان هم کوشش کوي چې خپل اقتدار هم داسې بېلګې شته د غزنی ولایت کې هغه کسان چې مستحق دي له اول تر اخره یې تهیه او کافه نه ده اخیستل شوی.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید څه کارونه وسی، څه ډول یو میکانیزم وسنجول سي؟
مرستې باید دوامدار اوسېږي. ولې په دغه یوه میاشت دوه میاشت یو کار دوه کار باندې داسې حالت په اوس په غزې باندې چې ټول افغانستان باندې هغه لږ قابل دي نه ده چې زر اکتفا وسي نو که چېرې دغه وغځول شي او د څو وخت لپاره نور دوامدارې اوسېږي دا یو هغه. او بل داسې که چېرته اوسې چې تنخوا د یو ملک او تنها یو
ډېر مننه. کوچای صاحب، په غزنی کې وخت نه وخت د ټرافیکي پیښو راپورونه ورکول کېږي، ستاسو په نظر علت څه دی؟
اکثریت خلک د ښاري اصولو سره نابلده دي او ډېر کسان چې دي تهران یا موټر سایکل یا په غزنی کې لاره شي دي دي دا چلوي او بې احتیاطي کوي. اکثریت کور خلک تهران ته موټر یا موټر سایکل په لاس باندې ورکوي شغل دې شیانو سره نه بلد دی او نوي ځوانان دي. نو خاطرې لکه همدغه چې سوب او
د وسایلو سره نابلدتیا.
شکیب صاحب، مخکې راپور و چې د غزنی پوهنتون فارغ سو محصلانو د کاري فرصتونو غوښتنه کوله، څه فکر کوئ چې دوی دپاره څومره کاري فرصتونه په دې ولایت کې مهیا دي؟ آیا دغه محصلان باید نور ولایتونو ته ولاړ سي که فکر کوئ چې په غزنی کې هم دوی ته د کار امکان برابرېدای سي؟
څنګه خو د ټول افغانستان وضعیت داسې ده چې تر اوسه پورې د بعضې شعبې له رئیسونه له وزارتونه خپل په سل کې دي، خپل کدرونه چې وزارت ورته لري دا پر کړی نه دي، نو دې امکان شته چې د دې ایسته دغه ټول جذب سي او د غزنی ولایت فکر کوم دوه انشاءالله ژمن اوسېږي. دا کسان چې له پوهنتون څخه فارغېږي خپل په غزنی ولایت کې به جذبېږي، جذبېږي دلته د خپلو کې به کار کوي. او داسې بېلګې نشته چې څوک دې د پوهنتون څخه فارغ شوی اسناد ولري او شاید تېرې شي دلته کار مه کوه.
ډېره مننه. شکیب صاحب، په غزنی کې غیر دولتي مؤسسو خپلو چارو ته فکر کوي چې دوام ورکړی دی که دوی هم خپل کارونه د پخوا په نسبت محدود کړي دي، چې ورسره ځینې کسان هم بېکاره سوي دي او د دوی هغه مرستې هم زیاتو کسانو ته اوس نه رسېږي؟
کوم مؤسسې چې اوس فعالیت درلود ډېرې سوې دي، کمې سوې نه دي. حتی زیاتره مؤسسات خپل فعالیتونه نور هم څرګندول. د بېلګې په توګه دوه ورځې مخکې یوه مؤسسه د کومک په نامه باندې چې 2022 کال پورې د غزنی قرارداد درلود، بیا یې لومړی ځل و چې موږ سره دوی مجلس وکړو، موږ ور وختېولو تر 2012 بجو پورې موږ سره یو ورکشاپ درلود. په دې ورکشاپ کښې دوی ویل چې موږ تر 2023 پورې چانې دوه کاله نور هم ورپورې اضافه شول، نو موږ د خپل فعالیتونه په غزنی کښې وغځول.
کوچه صاحب، په غزنی کښې کله نا کله خلک شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو فعالیتونه عادي نه دي یا زیات وخت دغه شبکې سم فعالیت نه کوي. اوس هم دا ستونزه فکر کوي چې موجوده ده که تر ډېره حده دغه ستونزه حل ده؟
وخت مخابرات ریاست یا مخابراتي شبکې د دوی دا کوي چې موږ د غزنی اړوند ولسوالیو کښې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. خو متاسفانه زه یو مثال غزنی مرکز دغه کلاجو سیمه ته راوړم، هلته غزنی پوهنتون یا عضوي روغتون هم هلته ده، هلته اکثریت وخت مخابراتي شبکې کار نه کوي، یعنې روشن یا بیسین یا نورې شبکې چې دي، نو دغه ستونزه اوس هم لا پر ځای ده.
شکیب صاحب، د سردې بند رغونې هڅې تیر کال راپورونه و چې پیل سوي دي، اوس هم دا چارې روانې دي؟
خوشبختانه چې تېره جمعه موږ د میلې چکر په خاطر سردې بند ته تللي وو، هلته مو ډېر ښې شېبې تېرې کړې، ملګري درسره ول. نوې کار په ده باندې جریان نه درلود، خو هغه د شنه ساحې پهشن کمربند په حساب چې بعضې موسسو هلته د نیالګي کېنول پیل کړي ول، هغه روان ول، مخکې کېنول شوي ول، د هغو خدمت کېدل. نو خاص فکر کوم چې اوس دفتر کار نه ورباندې کېدل، نو په آینده کښې انشاءالله په راتلونکي کښې دا امید لرو چې کار ورباندې پیل سي او جوړ سي.
کوچه صاحب، څومره کارونه یې پاتې دي د دې بند؟
که څه ما خپله باندې بند نه لرلی، خو ډېر وخت کېږي چې دغه واضح ده او ډېر خلک هم دوی ته متوجه دي. هلته بند کښې نوې نالیان خو کېږي او دغه شاخوا ساحه یې سبزي په مخه باندې سبزي په مخه باندې ډېر ځوانان هم هلته کار کړی ده او اشرونه یې ترسره کړي دي.
ډېره مننه. اورېدونکي ته ورځو، مخکې زنګ وهلی و، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی دی. د غزنی پر وضعیت ته خبرې کوو، ولایت په ولایت پروګرام دی.
عزیزه بلی خبره کوم له جلال آباد ته. دغه یوه پوښتنه ده چې دغه د کډوالو او دا د بیجسو خلکو سره په دغه مؤسساتو کښې چې هغه کوم خلک دي، لکه زه اوس فعلاً په جلال آباد کښې اوسېږم، موږ دا درې میاشتې کېږي له پېښوره له پاکستانه راغلي یو، او په دا تورخم کښې موږ ته کارټونه را کړ، چکن یې وکړو، هغه کارټونه چې را کړي دي دبلته راغی، بیا د دا ډبلیو پي مؤسسه راغلی، موږ د کورو سروې وکړه، زه په دا دېسودو کښې اوسېږم اوس په دا درې میاشتو کښې موږ ته نه یو پوښتنه وکړه، راغلي یو کډوال یو وروره، او په دغه کډوالو کښې که په غزنی کښې که په افغانستان په هر ګوټ کښې چې لږ خدایي کومک ورسره وکړي او دا اړ دي دا خلک. د ډبلیو پي که ایو ایم یې موږ ته خو دغه پارسي ایو ایم مؤسسې را کړي دي او له هغې نه وروسته موږ سره هېڅ هم نه دي سوي.
په دې هیله چې د ای او ایم چارواکو هم ستاسو دغه آواز اورېدلی وي، وروسته به د پروګرام میلمانه حتما خپل نظر شریکوي چې په غزنی کې راستانه سوي کسان یا هم بې ځایه سوي کسان په څه وضعیت کې دي. بل اورېدونکي ته ورځو، د دوی تماس هم رخ سوی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
جی منگل ما د گردیز نا غزنی ولایت کې زدار رسله ګرځدلای ما غزنی داس ولایت کوم خدمات نه ورته شوی د تیر وختو کې نه په تیر حکومت کې د شلو کالو کې نه دغه نه مخکې هیڅ خدمات نه ورته شوی چې زه ګرځدلای ما چې غزنی ته خدمات وشي دا ټول افغانستان ته او تر پاکستانه پورې د پیوز ورکولای شي پیوز فصل د پیوز فصل او دویمه خبره چې دا دا ټول سیات د کټول آسیا نه وي د نیم آسیا ته دا یوازې انګور ورکولای شي دا انګور کې غزنای دا ما په خپل سر غلطای
بلې تاسو د پیاز او د انګورو یادونه وکړای یعنی څنګه کېدای شي چې دغه حاصلات زیات شي
آفرین هیڅ پروژو کار نه ورته کړه ګوره په شلو کالو د تیر شلو کالو کو خو اختلافات وو د مجاهدینو د تیر جمهوري حکومت د جمهوري حکومت د اسلامي امارت ترمن جنگونه خبر دولت پر خدمات نه شوی خدمات چا کړای دی د پکتیاوالو هلته مځکه ډېرو واخیسته پکتیاوالو د پکتیاوالو خو خلکو دغه برمې ووالې ا برمې بیرته اوسو بټوټه شو صاحب بټوټه شو ورځ پر ورځ بټوټیږي که چیرې دولت خدمات ورته وویل کې بندونه دي بندونه وتړي بندونه په غزنی کې شته بندونه کېږي
ډېر مننه ستاسو تماس نه بس د پروګرام میلمنو هم ستاسو آواز واورید کاشکې د غزنی چارواکو چې ژمنه کړې وه په دې پروګرام کې برخه واخلي برخه اخیستلې چې اوس یې مستقیما ستاسو دغو پیشنهاداتو سوالونو ته ځواب ویلی بل اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو مهرباني ستاسو تماس رخصوي
مننه کوم یو ورځ بیا غزنی وندل یم پښتنه خو مې دا دلې میلمنو نه ګرځد دي باندې سر دی باندې د کنه موږ ته معلومات ست د موږ دلې ځوان کوم کنه د جمهوریت په دولت کې په پکتیا ولایت کې د پلتو بند ورته وتل سو بیا یو ډېر کمی سوړیا بیا هتا تر دې کمی سوړیا د دوه درې کاله موږ ته د بند وبون ناراضی کنه زمونږ تیر کاله موږ غنمو چې سولو موږ یې منای یا څرمنه دې په تمه وکړو چې بند براسي کله سو وکړو بس هغه دا سره چې وچې وبونه سره لاول خدا دغه کوم چې باید هغه بند لری سي ځکه چې دا دغه حق دی اندلو ولسوالي دغه بند سردی حق ده ځکه چې دلی خو نږدې وبونه سې بند سردی بند جنډکسي کله چې قرضای دغه قرضای سره لغله او په بندرو دغه سره کوم کڅوړو چې یو خو یو وایي چې دا بند بند جوړیږي هغه پوره بند د دې پلتو بند اول خو مې دا هیله ده چې په جمهوریت کې کار پر شو سره دغه بند کوي
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو کاش کې د غزنی د پاره د طالبانو چارواکو په دې پروګرام کې برخه اخیستلې چې ژمنه کړې و خو پروسه یو شیبو کې وویل چې دوی برخه نسی اخیستلې هغه به اتمن ستاسو دغه سوالونو ته په مستقیم ډول ځواب ویلې بل اوریدونکو ته هم ورزو بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته مهرباني که ازادي راډیو ده ولایت په ولایت پروګرام نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوي وعلیکم السلام مهرباني
میرویس اخلاقی احمد هلمند ولایت راځم د غزنی په برابر پښتنه ده د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د شونځي کموالی دی دا دولت پر اتاک سره د سپلانون چې شونځي بم نور وغځوي سي
نظر هم وریدل سو ورزو د پروګرام میلمنو ته په پیل کې عزیز شکیب د غزنی ځوان فعال تاسو ترزو بیلابیل اوریدونکو بیلابیل مسایل ته اشاره وکړه لومړی اوریدونکو د بی ځای سو کسانو پر مسله بحث وکړ په غزنی کې هم بی ځای سوی کورنیستا څه فکر کوي تاسو معلومات څه وایي
خو ځکه چې غزنی ولایت خارجي کډوال نه لري ځکه ته کومې لږه څه ښه ده بل کفان دی تخې کډوال د بل جنگونو په واسطه لري اوس کله د بازه مفیدات خاطر سره ما جسته چې وو خوشبختانه ای ار ډی او ای او ایم دبليو اف پی دا مو څه پرسته سره وکړلې
کوم چې بل اوریدونکو د بند یادونه وکړه چې ځینو مسایلو ته هم اشاره وکړه چې ځینو سیمو ته وند نه ورکول کیږي په بو کې ځینو سیمو ته ورکول کیږي په دې اړه تاسو معلومات څه وایي
دغه دی لکه څنګه چې دی د غزوان دی وبو یې لري او ټول په بن کې چې بازي سم ته د امکانات شته بازي ته نسته وی مثال دا ونه غزنی کې چې هم بازي نه ډولې وي دا ستر دوره کې هم وی کوم د غزنی اندل ول سوالي او جاهور ول سوالي سره په تعلق شي په جاهور کې دی اخواني په وخت کې نیو شي څه ده څنګه څنګه یې ستون دی حال وی او په شاید پاندړو کې دا څه دي تنجوس کې څه ده وی
بلی کوچای صاحب ستاسو پیشنهاد څه دی چې لومړی توپ کوم کارونه ته په غزنی کې باید ورکړل شي
واسه په لکه څنګه چې غزنی یو زراعتي ولایت او زراعت د ریښتینې تجربه تور کوي که چې په داسې سي دغه د بندو موضوع په دقیقه توګه وڅېړل شي او نو خلکو ته متوجي شي انشاءالله داسې وایم چې دغه اوس کوم موسسات چې په غزنی کې کومکونه کوي او داسې موقتي وخت د یوه میاشتې یو چا سره کومک کړی بیا شپږ میاشتې هیڅ موضوع نه که دا خلک واقعیت دغه اساسي کار وکوي همدغسې وزارت مورید باندې یعنې دغه غزنی کې چې کوم کومکونه تبدیل شوي دي که چېرته په دې باندې دوه یا درې بنده
ولایت پروگرام و چې د غزنی پر وضعیت مو خبرې وکړې. د دې پروگرام میلمانه مو د غزنی دوه فعالان عزیز شکیب دغه راز محمد داود کوچی د غزنی چارواکو په دې پروگرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې وویل چې په دې پروگرام کې برخه نسي اخیستلی. اوریدونکو هم مننه چې پروگرام ته زنګ را ووهه، په خپلو تماسونو سره یې پروگرام لا شایسته کړ.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.